ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت شي بر هر کله کوم تخنیکی چارې می رحمت صاحبای مختوري په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې شای بل سبا جنرال عبدالرشید دوستم کابل ته راشي که چیرته د ولسمشر لومړی مرستیال کابل ته ستون شي څه ستونزې به هواري شي او څه به شایي رامنځته شي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه اجمل اند اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیئت د کندوز ولایت ته تللی سو دغلته د شهرداري ولسوالۍ کې په یوه هوایي بمبارۍ کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې موضوع وڅېړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په امریکا کې د روسیې سفیر وایي د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلې وروستۍ لیدنه کې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره اساسي وړاندیزونه څېړلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی څو دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد ردمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امروز صبح هیئت رفته ده کندوز رسیده.
نن سهار یو هیئت کندوز ته رسیدلی. هغوی د وضعیت په اړه څېړنې کوي او ممکن ډېر زر یوې نتیجې ته ورسیږي چې بیا کولی شو له تاسو سره یې شریک کړو. د دفاع د وزارت د ویان په وینا پرون د هوا د خرابوالي له کبله د هیئت سفر وځنډېده. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته ویلي چې د چارداري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو سره په یو وخت دغلته د نړیوالو ځواکونو لخوا هوایي عملیات هم شوي دي چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول څوارلس تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې چې څو ورځې مخکې خپور کړی ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې ده. که څه هم د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ګڼ شمېر ملکیانو د مرګ ژوبلې لپاره وسلوالې ډلې پرې بلل شوي خو په رپورټ کې ویل شوي چې په هوایي بمباریو کې هم د ولسي خلکو مرګ ژوبله د پخوا په مقایسه زیاته شوې ده. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویل ښاغلی دوستم د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي.
مذاکرات میان مونسایب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارګ ریاست
دی وای د جمهور ریاست د لومړی مرستیال او د جمهور رئیس د استازو ترمنځ مذاکرات نهایی توافق ته رسیدلی. د همدې توافق لمخې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ د یو رسمي دولتي پروتوکول په ترڅ کې کابل ته ستنېږي. خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د یو ځواکمن قمندان قیصاري له نیول کېدو وروسته په څو ولایتونو کې د دوستم پلویانو مظاهرې وکړې او هیواد ته د دوستم د ستنېدو او د قیصاري د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. فرهمند ویلي چې د قیصاري پر خوشي کېدو هم توافق شوی دی خو حکومتي لوري تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړه کوي. د دې کمیسون ویاند علي رضا روحاني نن ازادي راډیو ته ویل اعتراضونو ته له رسیدو وروسته ممکن یو شمېر حاصل شوي کاندیدان بیرته په لیست کې شامل شي. د ښاغلي روحاني په وینا د انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو په اړه تصمیم نیونه د اسد د میاشتې تر لسمې نېټې پورې دوام کوي او وروسته یې پریکړې به د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته واستول شي. په امریکا کې د روسیې سفیر وایي د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپل وروستۍ لیدنه کې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره په اساسي وړاندیزونو خبرې کړي. اناتولی اناتولوف دا څرګندونې نن وروسته لاغې کړي چې د بلومبرګ رسنۍ ځینو سرچینو په قول رپورټ ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي له ولسمشر ټرمپ سره یې په وروستۍ لیدنه کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې ټول پوښتنې د ترسره کولو مسله مطرح کړې ده. سره له دې چې د روسیې سفیر د اوکراین په ختیځ کې د ټول پوښتنې په تړاو د روسیې د ولسمشر د وړاندیز رپورټونه رد کړل خو ویل دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو په اړه اساسي بحثونه کړي. د روسیې سفیر د دې بحثونو جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه هم ویلي چې د روسیې له ولسمشر سره په وروستۍ لیدنه کې د اوکراین د ختیځ پر وضعیت هم بحث کړي. د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې تر اوسه لس زره کسان وژل شوي دي. پاینه هلکې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې ولسمشر ته د سفر د بلنې سپارښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین ته په مني کې واشنگټن ته د سفر بلنه واستوي. د امریکا په میسوري ایالت کې په یو جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبیدو په پیښه کې د ماشومانو په شمول 14 کسان وژل شوي دي. د میسوري ایالت د سټون سیمې د پولیسو مشر ډواک راجر وایي دا کښتۍ چې سیلانان پکې سپاره و پرون د ټیبل راک سیمه کې ډوبه شوه. د نوموړي په وینا ځینې کسان لا هم نه درک دي. پولیسو ویلي داسې ښکاري چې طوفاني هوا د دې کښتۍ د ډوبیدو سبب شوی وي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ وروستی کړکیچ د دې پر واکمن ائتلاف اعتماد کم کړی چې باید بیرته یې ترلاسه کړي. هغې په برلین کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې د کډوالو پر پالیسۍ بحث یو ضروري بحث دی چې باید شوی وی. د یادونې وړ ده چې د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ په وروستیو کې د کډوالو پر پالیسۍ باندې تاوده بحثونه روان و. نوموړي د کډوالو پر پالیسۍ پر سر د واکمن ائتلاف ترمنځ د اختلافاتو سربیره هوډ څرګند کړی چې د ټاکلې دورې تر پایه به په واک کې پاتې شي. د جرمني د صدر اعظم په توګه د مرکل اوسنۍ دوره د 2020 کال په پای کې پای ته رسیږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر خبر ورکوي چې جنرال دوستم به بل سبا کابل ته راشي. دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره څېړلې.
د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه وینم، لیکن څومره چې انتخابات نږدې کیږي همدومره د دې امکان شته چې جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
طالبانو د غزنی پر قرباغ ولسوالی حمله کړې چې پکې امنیتي ځواکونه او ملکیانو ته مرجوب لا وشتي او چارواکي طالبانو ته دا وشتو تلفاتو په اړه وایي. د روزګان مرکز ته چیرمه د هغو سیمو له خلکو سره څه ناڅه مرستې شوي دي چې په وروستیو کې امنیتي ځواکونو له طالبانو نیولي.
دا مرسته راسره وسه چې وګونې وریجې راکړه، غوړیا راکړه، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه.
که چېرته تر شپږنیمو بجو له موږ سره وي د افغانستان په اړه به نور مطالب هم واورئ. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د یکشنبه په ورځ کابل ته ستون شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ده هم ویل چې په دې اړه د ښاغلي دوستم او د جمهوري ریاست د استازو ترمنځ موافقه شوې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو په دې ارتباط له څه ویلو ډډه کړې او رسمن دا خبر نه دی تایید کړی. له کابله خان محمد سین راپور لري.
په داسې حال کې چې د نظام الدین قیصاري د خوشی کېدو او هیواد ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه د افغانستان د ملي جنبش د پلویانو اعتراضونه تر 13 ورځې وغځېدل، اوس د قیصاري د خوشی کېدو او هیواد ته د دوستم د ستنېدو خبرې کیږي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د استازیو او د دوستم ترمنځ خبرې وروستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال د یکشنبه په ورځ کابل ته راشي.
مذاکرات میان منصب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارګ
د جمهور ریاست د لومړی مرستیال او د ارګ د استازیو ترمنځ مذاکرات ورستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د دولتي رسمي پروتوکول په لړ کې جنرال دوستم د یکشنبه په ورځ کابل ته راشي او د دولتي چارواکو او پلویانو لخوا به یې هرکلی وشي.
تیرونی ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوې خبري ناسته کې وویل چې د عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه خبرې اترې روانې دي. که څه هم ښاغلي غنی په دې حق له ډېر معلومات ور نه کړل، خو وویل چې هیواد ته د دوستم د ستنېدو احتمال ډېر شوی دی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دې وروستیو کې له عبدالرشید دوستم سره د ترکیې په مرکز انقره کې لیدکاته کړې دي. همداشان په افغانستان کې د ترکیې سفیر هم تیر ونی وویل چې افغانستان ته د دوستم د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي او موړی به ډېر ژر هیواد ته ستون شي. اومو غختل هیواد ته د ښاغلي دوستم د ستنېدو په اړه چې ویل کیږي د یکشنبه په ورځ به هیواد ته ستون شي د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو د جمهور رئیس ویاندویانو د موضوع په باب لسه ویلو ډډه وکړه. خاغلی دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد ایشچی سره په ناوړه چلند تورن او د خلکو او نړیوالو له غبرګون سره مخ شو، ترکیې ته لاړ. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په شمال کې د عبدالرشید دوستم د ځانګړي استازي او د فاریاب ولایت د قیصار د ولسوالۍ د امنیه قماندان نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو په اړه هم هوکړه شوې ده. افغان امنیتي ځواکونو اتلس ورځې مخکې نظام الدین قیصاري له قانون نه د سرغړونې په تور ونیوه او د تحقیق لپاره یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاره. د حقوقي چارو پوهان او په تېره ودیر صافه هېواد ته د دوستم ستنېدل مهم ګڼي او وایي چې هېواد ته د دوستم راتګ محکمې ته د هغه د راښکلو معنا لري.
جنرال دوستم متاسفانه
جنرال دوستم په خواشینۍ سره چې د یو شخص لخوا پرې ادعا شوې ده، د دې له امله یې راتګ محکمې ته د تلو سره ورته دی چې دوسیه یې څرګنده شي.
خاغلی صافیه د سیاسي اړخ په هکله وایي د خاغلی دوستم د برخلیک نه روښانه کېدل د دولت او خلکو په ګټه نه دي. د ده په خبره د دوستم له راتګ سره به د شمال روان وضعیت کنټرول شي.
افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته راتګ لپاره د افغانستان د شمال په یو شمېر ښارونو کې له نږدې دوه نیمو اونیو راهیسې مظاهرې کېږي. د دغو مظاهرو او اعتراضونو په ترڅ کې درې ورځې کېږي چې د حیرتان مهم بندر هم بند شوی دی. مزار شریف ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په ټلیفون راسره دی. حبیبزی صاحب، دغه لاره اوس هم تړلې ده دغه نن؟
مننه شیبه صاحب، دقیقا معترضانو له درې ورځې را په دې خوا د مزار شریف حیرتان په لاره باندې سرکونه بند کړي دي او هغه ګاډي چې مواد له بهر څخه دې بندر ته او له دې ځای څخه نورو ولایتونو ته انتقالوي د هغو لاره یې مسدوده کړې ده او ټکنی ټکنی او کوم موټرونو ته اجازه ورکوي چې دوی راووځي او مواد ورسی. خو په ټولیز ډول دا لاره لا هم مسدوده ده.
په دې ارتباط په مزار شریف کې د ځینو خوراکي موادو او د ځینو شیانو قیمتونه لوړ شوي او یا به کم شوي او کنه؟
شیبه صاحب، په حیرتان عمدتاً هغه بندر دی چې نه یوازې د شمال زون بلکې د ټول افغانستان نفتي توکي له دې بندر څخه راوارېږي. دقیقا د دغه لارې بندوالي په بلخ کې او په نورو شمالي ولایتونو کې د نفتي موادو پر نرخ تاثیر درلودلی دی. ګاز، مایع ګاز، تیل او همداسې کوم غوړي چې د منځنۍ اسیا هېوادونو څخه افغانستان ته راوارېږي، د هغو کچه، د بیې کچه لوړه شوې ده.
مننه مجیب الرحمن حبیبزی. و هم اوریدل چې د جنرال دوستم پلویانو د مزار شریف حیرتان د لاره بنده کړې ده او نه پرېږدي چې تجارتي مالونه له حیرتانه د افغانستان خواته وارد شي. د افغانستان جمهوري ریاست تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم به د یکشنبې په ورځ کابل ته راشي، خو د جنرال دوستم پلویان او د ده دفتر دا خبره تاییدوي. د جنرال دوستم راتګ به د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات زیات کړي که به یې ورک کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر تر خبرونې مخکې واخیست. ښاغلی رحیم، لومړی کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي راتګ په اړه وویل.
دغه کوم ضرب الاجل یا ټایم لاین چې اعلانېږي، دا څو وارې په تېرو درېو اونیو کې مونږ واورېدل چې دوستم راځي او بیا هغه کوم اعلان چې دوی کړی و د هغې مطابق دی راستون نه شو. نو په اول قدم کې خو دا یوه خبره داسې ده چې تر کومه حده پورې به دا وارې دا ضرب الاجل یا دا ټایم لاین یا تقسیم اوقات به مراعات.
رحیم صاحب، پخوا هم ستاسو د خبرې په تایید چې د ملي جنبش غړي او دا خبره کړې وه چې جنرال دوستم راځي، لیکن دا ځل شاید د دې له خاطره دغه امکانات زیات وي چې جمهور رئیس اشرف غنی هم په روسیو کې په یوه خبري کانفرنس کې دې ته اشاره وکړه چې لوی سرنوالي په دې مسلې باندې بوخته ده.
بالکل، همدې خبرې ته راتلم چې دا وارې د دقت توقع دا ده چې هر کېدی شي هرو مرو دی راشي. او دا وارې د حکومت لخوا نه هم د بعضې دوستانو سره چې مو شخصي لیدلي دي، داسې مو اورېدلي چې امکان ډېر لري چې دا بېرته راستون شي.
فکر نه کوي چې د ملي وحدت د حکومت دننه به د جنرال دوستم له راتګ سره اختلافات زور واخلي؟
یو شی باندې باید موږ تاسو سره وضاحت ولرو، هغه دا چې دای که راځي نو حتمي ده چې د ملي وحدت د حکومت سره په تفاهم کې راځي، یعنی دوی د کوم جوړجاړي په نتیجه کې بیرته راځي، لکه څنګه چې د دې هیواد څخه وتل یا تبعید کول زما په نظر باندې له قانوني اړخه کافي دلایل نه درلودل. که چیرې د جرم کړی وای نو د څارنوالۍ او د قضا له لارې باید دی په محاکمو کې د قضیه مخ ته وړل شوه، لیکن دی د هیواد څخه د باندې وویستل شو. بیرته راتګ یې هم هماغه رنګ چې د ده تګ سیاسي راتګ دی، یعنې د جوړجاړي په نتیجه کې کېږي، او دغه جوړجاړي کې واتمن دوی په کوم فرمول یا په کومه موافقه رسېدلی وي چې د هغې په رڼا کې به د دلته ژوند کوي. نو د انتشار پاړوند ډېر د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه لیدم، لیکن په مجموع کې داسې د انتشار بحث چې کله کېږي نو څومره چې انتخابات نږدې کېږي همدومره د دې امکان شته ده چې انتشارونه او جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
دغه د اختلاف موضوع چې دا اصل د جنرال دوستم لپاره تک سره په یو ډول کې ریشته چې څوک مطرح کې هغه دا چې جنرال دوستم په جلاوطنۍ کې د حکومت له مخالف سیاسي اتا محمد نور سره یو ائتلاف جوړ کړی دی، نو چې کله دی په یو ائتلاف کې د حکومت په سیاسي مخالفت کې واقع کیږي، فکر نه کوي چې پر حکومت به یو ډول سیاسي فشار زیات شي؟
یو شی باید منګو تاسو د تجربو ته وګورو. مطمئن اوسو چې دغه ائتلافونه متاسفانه په افغانستان کې تر دې چې سیاسي اصول او سیاسي مقررات په نظر کې ونیسي تر ډېره بریده پورې د فشارونو د آلو په توګه باندې استفاده شوې ده. بېلابېل اتحادونه او جوړښتونه موږ او تاسو تجربه لرو چې دا جوړ شوي دي او موقتي وو، نو دا چې څومره به دغه جوړښت دوام وکړي. ولې چې عطا محمد نور کوم وخت کې محقق چې کوم وخت یې د دوستم سره ناسته درلوده هغه مهال دی تر فشار لاندې وو او د غوښتل چې داسې ملګري پیدا کړي چې ده سره مرسته وکړي تر څو دی بېرته په هېواد کې د سیاسي بهیر کې مطرح شي. اما اوس هغه حالت تغیر کړي که چېرې د بېرته هېواد ته راځي نو په سمت شمال کې د اتا او د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي، نو امکان دی ډېر ډول لري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي او دغه دوام او دغه معادلې سره کاملا تغیر وخوري.
رحیم صاحب، دلته یو بل حقوقي مسله هم ده. د جنرال دوستم له راتګ سره به د ایشتي قضیه څرنګه کیږي؟ کېدای شي چې هغه بیا څارنوالۍ ته مراجعه وکړي.
بحث هم دلته یو ډېر مهم بحث دی. د قانون د واکمنۍ بحث چې کله هم کېږي خپله د جنرال دوستم پس له دې نه چې ایشتي د ده په مقابل کې په څارنوالۍ کې عریضه وکړله د هغې نه وروسته د ده د هېواد څخه وتل، زه فکر کوم دا درست کار نه و. د قانون واکمنۍ تر پښو لاندې شوه پر ځای د دې چې د یو چا د حقوقي دعوا د حقوقي چینلونو له لارې څېړنه وشي او پلټنه وشي او تعقیب وشي دی له هېواد او د سیاسي بهیره څخه وویستل شو. نو همداراز د ده بېرته راتګ که چېرته جوړجاړی کېږي او دا موافقه پکې موجوده وي چې د ایشي قضیه باندې به سترګې پټول کېږي یا حداقل یو مودې پورې به پېغلو پاتې کېدل کېږي، زه فکر کوم دا په مجموع کې د قانون د واکمنۍ بحث ته ډېره ستره ضربه ده. لیکن متاسفانه لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان دغه تېر شپاړس کلنه دوره کې لیدلی دي همیشه سیاسي جوړجاړی او د قانون څخه لومړیتوب درلودلی دی په بحثونو کې، او د همدې له کبله د قانون واکمنۍ په هغه کچه باندې چې لازمه په افغانستان کې پلی شوې نه ده.
له مشتاق رحیم څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د جګړې حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو د غزنی پر قرباغ ولسوالۍ حمله کړې ده چې د طالبانو تر څنګ په دې برید کې امنیتي سرتیرو او ولسي خلکو ته مرجوب لا وشتې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور جزئیات وړاندې کوي.
دا غزنی پر قرباغ ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې په کې یو شمېر وسلوالو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته مرګ ژوبلا وشته ده. دا غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل تیره شپه طالبانو پر یادې ولسوالۍ او ځینو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې ملي پولیسو پاڅونوالو او لسی خلکو ته په کې زیان اوښتی دی.
لومړی فرعي معلومات دا چې په دغه نشکه په ترڅ کې څلور امنیتي منصبین په شهادت رسېدلي، شپږ تنه ټپیان شوي دي. محلي پولیسو هم په دغه نشکه کې تلفات اوښتي دي، خو دا چې ټول امنیتي ځواکونه او مسؤولین هم د ورسوالۍ د شاوخوا سیمو په تصیو تراشۍ باندې لګیا دي. تر اوسه پورې نه دي ځانېدلي چې کرا وروستي کې زیات د تلفاتو ترلاسه. درې تنه ملکي وګړي هم د دغه نشکه په ترڅ کې ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي. د ملکي وګړو د ټپیانو شمېر تر دې زیات دی، خو دا چې خصوصي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. تر اوسه پورې د کرج شمېرې په اړه باندې دقیق ارقام موږ ته نشته.
نوري زیاتوي په دغه پیښه کې هم ډیری وسلوالو تمرګ ژوبلا وشته ده چې د ځینو موري او ټپیانې په نږدې کلیو کې ترلاسه شوي دي.
او د وسلوالو د طرفه شمېره ولس وژل شوي دي چې د یوولسو موري د قرباغ ولسوالۍ د شاوخوا سیمو د سوخیل او ابراهیمخیل کلیو څخه د نتیجه ځواکونو لاسته ورغلي چې د قرباغ ولسوالۍ شفخارۍ ته انتقال شوي دي او دغه راز دوره سره هم ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د جګړې راپور مو اوریده. اوس په روزګان ته مخه کړو، هغه سیمه ته چې جګړه پکې تیره شوې ده. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په هغه سیمه کې چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونو لاندې کړې دي، د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لوري له یو شمېر کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې شوې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
روزګان کې له ډېرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کېږي. د پنځشنبه په ورځ ناوخته د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځینې نورو کلیو کې پر 300 بې ځای سوو کورنیو باندې خوراکي توکي وویشل سوه. دغه سیمه چې د سرې میاشتې د خیریه ټولنې له لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سوې، 15 ورځې مخکې افغان پوځ د طالبانو له شتون څخه پاکې کړې. په دغه ولایت کې د سرې میاشتې د خیریه ټولنې مسؤل عبیدالله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په نننیو مرستو کې وریجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نوموړي وایي چې دوی نور هم له مرکزي ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارو ته کومک ورسو. د دروسو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسو. ډېر خلک سره چې اوس پلان مهاجر سوي دي یا هجرت مجبور دي، جنگ جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
ښاغلی عبید دغه راز پر نورو خیریه ټولنو هم غږ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړې ځپلو لاسنیوی وکړي. د ده په خبره چې په دغه ولایت کې رواني جګړې له خلکو هر څه اخیستي. له دې سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت ته خواست کوي چې ورته نورې مرستې دي هم ورسره وکړي. یو شمېر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا مرسته راسره وسوه چې وګونې وریجې راکړه، غوړي راکړه، لوبیا راکړه، بوره راکړه، مالګه راکړه، چای سرایونه را ونړول، شان را د سرای سره سبوی ډیر ارچا سړی لري چې وړن نه لري، غنم نه لري. نو
جګړو خو نه دی کړی چې در بدر کړی ول دې مرسته موږ ډیر ارچا درلود. ورور لوی کښنه مګر دغه ته ناس ورور
ورجې وګونی او مال کو دغه براو لوبیا و دا شم ډیر ارچا کلو شې منه لوري بل ماجر خلک بل ځای مرول و را خپل شان کښتم وچ بلک سود کومه کنه اوسې د مولس کمزوري زله
دا فدا سیال کې د چ پوجي ورستي کې فدغه ولایت کې افغان پوز تر درنې جګړې ورسته د ترینکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډیر کلی له طالبانو نیولې چې د زیات سیمو خلکو ته پکې کې مالی زیان نه اوښتي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو ل پیغامونو
زه تیر صابر شایم ننګرهار ولایت نه. دلته په پاکستان کنسلګری کې یو تن په یو ویزې په سر 2000-8000 روپۍ اخلي. دې دروازه کې چې څومره پولیسو عسکر ولاړ دي دا ټول ورسره ملګري او زموږ هیله لرو چې دا زموږ آواز لوړی چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم.
د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د یونیسف د اروان د دفتر څخه دا غوښتنه ده چې زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونو دی تقریبا د حمل ساو د جزا د درو میاشت ماشونه زموږ څخه ګرځولې دي او یو لفظ ورځ په دغه سره د مخکې چې موږ ورالو دا راته ویل چې تاسو ماشونه نه دی راغلي تاسو کورسونو د میاشت مخکې بن سي وله موږ ول تاسو خو به موږ ته خبره کوي چې موږ سي وای نه نور به موږ د کورسونو د انور ته ویلای موږ زری مور کوي د زری مو اضافه کړی دا کړی دا لیکن ماشونه نه راغلي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا سجر رو ده یوشمر اوریدون کو چرگندونی معاوریده یو نریوال موضوع را اخلو. دا جرمنی سر ریازمی انگلا مرکل دا امریکا لمتحد یالاتو سر دخپل هوا داری کو دا شکول وشمن وکره. مرکل وویل چه لواشنگتن سر وکار وکری. دا جرمنی سر ریازمی زیاده کرد چه لامریکا سر دا جرمنی روابط تر فشار لندیری خو خورا مهم دی. فرشته جلالزی نور جو زیاد تر کری.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن په برلین کې یو خبری غونډه ته ویل چې د دواړو هیوادونو یعنی د امریکا او جرمنی د اړیکو د ټینګ ساتلو لپاره ارزښتونه تر ډیر فشار لاندې دي. خو د ټینګار وکړ چې امریکا او ناتو سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او د پراختیا لپاره به یې هڅې جاري وساتي.
Und so versuche ich einfach mich mit der Kritik auseinanderzusetzen.
Da ich کوشش کوم چې له انتقادونو سره گزاره وکړم او وای ورم خو په عین وخت کې زه خپلواک او مستقل جواب ورکوم. خو دا کار تل د امریکا د ولسمشر له فکر سره تطابق نه لري چې موږ ډېری تفصیلي خبرې هم ورباندې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جولای په 18 نیټه په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وویل چې د جرمني دا کار سم نه دی چې د روسیې د ګاز پر پایپ لاین یې یوولس بلیون ډالر پانګونه کړي، خو هغه پوځي لګښت چې باید په ناتو کې د خپلو ځواکونو لپاره ځانګړی کړي په بشپړ ډول نسی ورکولای. ټرمپ وویل جرمني د روسیې له لوري برمته سوي ځکه جرمني د خپل اړتیا وړ زیاته انرژي له روسیې څخه ترلاسه کوي. خو کله چې له مرکل څخه په دې اړه پوښتنه وسوه هغې نن وویل چې دوی له امریکا سره خپلو روابطو ته اهمیت ورکوي. انګلا مرکل وویل چې یو ار بی آی تکرار کړ چې کله چې د تیر کال ویلي و چې اروپا تر دې وروسته پر دې چې امریکا به نړیوال نظم ټینګ وساتي حساب نشي کولای ولاړه ده. مرکل وویل موږ نور د امریکا پر فوق العاده قوت اتکا نشو کولای. انګیرا مرکل د دې خبرې ترڅنګ د دې هرکلی وکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مونی کې د روسیې جمهور رئیس ته بلنه ورکړې چې واشنگتن ته ورسي. د جرمني صدر اعظم وویل د امریکا او روسیې د مشرانو ترمنځ لیدنې او کتنې به شوي چې بیرته عادي سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترکول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که او ریاو دا افغانستان پا اکسر و لویو شارونو که از مشبرونی دا افم پا سلاشار یا پینز او ری دلشی. دا آزادی رادیو دا دی خبری مجلی و رسیو تنشتی شوی و پتلو تلو که تکنالوجی تا مخکو. پا جاپان که مو لیوانوی جو شوی رو باتا اسمت ساروان خبروی.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته نه وچکالي او نه کاختي، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي همره دی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی می نوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوت هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوت کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولی، خلاصولی، رغړولی او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. د دغه روبوټ بیه $320 ټاکل شوی او له راتلونکي کاله به یې تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
د دې خبری مجلې ورستیو ته رسیدلی یو په بل خبری مجله کې ستاسو لپاره نوی مطالب لرو. په پاتې څو ثانیو کې چې پاتې دي د کرکټ په اړه معلومات درکوو. د زیمبابوې او د پاکستان ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. پاکستان 399 منډې په 500 ورونو کې جوړې کړې او په ځواب کې زیمبابوې 143 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. داسې ښکاري چې 100 په 100 کې زیمبابوې دا لوبه بایلي. او بله 5 ورځنۍ لوبه د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ روانه ده. لومړۍ ورځ سرته ورسېده. سریلانکا 200 منډې وکړې، 9 لوبغاړي وسوځېدل. له همدې سره دا خبري مجله راټولوو. بله خبري مجله احمد جعفر احمدي تاسو ته وړاندې کوي. احمدي صاحب، سټوډیو ته
تشکر. شما شبر سیب